د سره ورسېدو د خبرونې دویمې نیمایي برخې ته په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې درته د مخکښو ښځو پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت له یوې چینایي کمپنۍ سره د امو سیند نفتي حوزې د نفتو د کیندنې تړون لاسلیک کړ. د طالبانو د قانون وزارت ته یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه تړون نن د قانونو د سرپرست وزیر شهابالدین دلاور او د چین د سی پی ای آی سی کمپنۍ ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو. خبر پاڼه کې راغلي چې د دغې پروژې په پلي کېدو سره به 2 کاله وروسته افغانستان د تیلو د کیندنې له اړخه په ځان بسیا او شاوخوا 3000 کسانو ته به په دې برخه کې کار برابر شي. طالبانو کابل کې پر داعش وسوالو د پرونیو عملیاتو جزئیات خپاره کړي دي. د طالبانو د حکومت په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې پرون دوه ځایه په کابل او یو ځای د نیمروز په زرنج کې د داعش پټنځایونه له منځه وړل شوي دي. دوی وایي چې دغه عملیاتو کې ټول ټال 8 تنه داعش وسوال وژل شوي او نور نیول شوي دي. د پاکستان په پنجاب کې د یو افغان تر وژل کېدو وروسته طالب چارواکو دا پیښه غندلې او له پاکستان نه یې غوښتي چې د پیښې په اړه پلټنه وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی پرون تایید کړی چې د پنجاب د اوکاړي په سیمه کې یو افغان موټر چلوونکی د سفارت په خبره په ډېرې بېرحمۍ سره وژل شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس راپور ورکړی چې د وژل شوی افغان د جسد د انتقال لپاره هڅې شوي او په اسلام آباد کې افغان سفارت لازمي همکاري کوي. د دغه افغان تبا د وژل کېدو د څرنګوالي او علت په اړه لا جزئیات نه دي په ډاګه شوي. او ایران د فرانسې له خوا د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د کارتون چاپېدو ته د غبرګون په لومړي قدم کې په تهران کې د فرانسې د څېړنو مرکز بند کړ. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن پنجشنبه په یو خبر پاڼه کې کړې ده. د فرانسې لانجمنې چارلي هبدو مجلې په تازه ګڼه کې لسګونه کارتونونه چاپ کړي چې خامنهي یې پکې مسخره کړی دی.
مخکخی خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدي تشرغ لاس زملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چارې رحمت صاحب پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو سازمان د شوزو څنګه وایي په غیر دولتي موسسو کې د نجونو او شوزو پر کار د طالبانو له بندیز وروسته د هرو درو هغو موسسو چې مشري شوزي کوي یوه یې اړسوي چې او یا 100% خپل فعالیتونه ودروي. 10% نور بیا خپل چارې بيخي پر ټپه درولې دي. د ادارې تازه د خپلې وی سروې پایله پر خپل ټوئیټر پاڼه خبره کړې ده او لیکلي دي چې د 101.5 هغو موسسو له مشرانو سره یې تر خبرو وروسته دا نتیجه ترلاسه کړې چې ښځې مشري کوي او یا هم ټول تمرکز یې پر ښځو دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي په ټوله کې د سروې سویو 101.5 موسسو 80% چارې یا درېدلې او یا هم په ډېر جزوي شکل فعالیت کوي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د هغو غیر دولتي موسسو بندېدل چې ښځې مشران دي پر عادي افغانانو او د ښځو پر اقتصاد څومره اغیز کولای سي. د خبرو لپاره نفیسه دانش د شوزو د حقونو فعاله او همیرا اکاخیله د افغان خویندو او میندو اتحاد له مشرانو یو را سره ګډون کوي. دوی ته شرغ لاست وایم. دواړه د تلیفون له لارې له موږ سره وصل شوي دي. اغلی اکاخیله، زه به تاسو خلومړی پښتنه وکم، دا شمیرې چې تاسو واورې دي ستاسو په نظر څومره ټکان ورکوون کې دي؟
سلامونه تاسو ته ورکړمونو ګرانو هیوادوالو او ویدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د ستونزو سره سره دا یو بل جدي اخطار یا یو ډېر جدي موضوع ده چې هغه مؤسسات چې مشري زمونږ خویندو کوله او په خپلو چارو کې بریالۍ او پرمختګ درلوده، بریالۍ وي، دا په ټپه درېدلي چې دا ډېر زیات منفي تاثیر لري هم د هیواد په اقتصاد او هم هغه کورنۍ کې چې خويندې په مؤسساتو کې یا په لوړو پوستونو کې کار کوي د خپل کورنۍ باندې هم د اقتصاد لوجې منفي تاثیر لري. نو د ما نظر دا ده چې ستونزې ورځ تر بلې ډېریږي او د اوسني نظام نه مغوښتنه ده چې لطفا په خپل پریکړه کې، په خپل تصمیم کې تغییر راولي، بدلون راولي، ځکه د دې عواقب موږ ډېر خراب وینو سره دی چې ستونزې ډېرې زیاتې دي. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې نه تنها ښځې له دندو ګوښه شوي، بلکې نارینه هم له دندو ګوښه شوي، او ټولې کورنۍ اقتصادي ستونزې لري، مشکلات لري. ځکه په هغه کورنۍ کې چې د کورنۍ غړي کې نارینه وي یا ښځینه وي چې دندو ته ځي، وظایف اجرا کوي، حتما په مقابل کې 1% معاش اخلي، چې نن دغه معاش نه ښځینه لري او نه نارینه لري، چې وضعیت مخ په خرابۍ ده. او زما په نظر دا ډېره ویروونکي او د خواشینۍ وړ ده.
مننه. اوس هم اوریدونکو موږ ته یوې اوریدونکي زنګ راوهلې دي مخکې تر دې چې موږ د نفیسه دانش صاحب سره خبرې پیل کړو، د دوی نظر به راواخلو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
بله، السلام علیکم. د کندهار ولایت سمې تماس نیولې دي. زما هم غوښتل چې داسې خبرونه یو زنګ زما یو څو خبرې درته وکړم. اول خو د کندهار ښځې ټول یعنی په حجاب کې راغلي دي، او بلکې په دغه مستند کې چې دا ښځې کار کوي، اما ته باور وکړه، اول زما خپل ورونه په تیر نظام کې کار کوي، هغه اوس اجازه نور کوي چې دوی په دغه نظام کې کار وکړي. نه، طالبان ورته وایي وایي تاسو په تیر نظام کې کار کړی دي، تاسو وسی وظیفه نه سي اجرا کولی، په محکمه او څارنوالۍ کې کار کوي. اوس تلم زما تقریبا د کور پنځه ستنه غړي دي، او ما په مسته کې کار ونیوي چې د خپل گزاره په وکړو، اوس هغه پر موږ هم بندي کړی، او بلکې چې دوی د حجاب دا وایي موږ یو ورې حجاب کوو، بیا چادرې پر سر کوو، دوه حجابونه موږ کوو چې وځو. اما په مستاده کې چې موږ ځپی اجرا کوو، موږ سره کپل را سره دی مارم، موږ سره ورور یې خامخا ورور را سره ای. نو زه د دې څخه دا هیله کوم چې دا مستاد بیرته شروع سي، یعنی موږ حتی ښځې هر غړی مکتب پر باندې سو، پونتون پر باندې سو، موسسه پر باندې سو، بل کار پر باندې سو. نو دا اره ثانیه د ښځې وژنه ده، وا نو دا څه جنه کې زم ټول ښځې سره ودرې، یو ځل ټول ضربه کې بالا بده شو سدي اخلاص وا ما ته نړیوال دخه او د امریکا د خلکو څخه مې دا هیله ده چې پر دې باندې دې اقدام وکړي. موږ مظاهره کوم کو په ور لاکه په مظاهره کې وکړو، یا به بنجانې، یا به زموږ د فامیل غړي بیا یې پر سره ټکر کوي، ولاکه دوم سړی جواب لا وایي چې څوک دی او څوک نه دی. بیا موږ خپل مات شخصا زه په یو مستقیم مې کار کوي، وسم په دغه مستقیم ورغلی نه یم. زما سره ورور را سره دی د کندهار د ښار ته، د ټوله کپل لري خام خا کپلستا به مرامه، یا خام خا ور سره، یا خام خا خاون در سره. نو دا څه معنا لري؟ زه زبیب الله مجاهد هم دی وای وای مثلا تس بی جابر وزی تراس خو یو ری ارزه بیا وک بیا و دا خبره وک شذ حق نه لري. خو زمت نار نو چې غشت لاغه د ستسته سو ور درغل، ول مش په دغه تیر دولت کې مش په نظام کې چو کمپیوټر کاران ونه، نو مش تر وسه چاته د غور کړی دی، نو مسوک وزن زندې کړی دی، نو پر چا باندې کید راستلې دی، نو مجرم کړی دی، نو توپک پلاس کې خړ، نو توپنچا. ته چې مش ته کار نه کنه، مش ته مجبور ته چې په مستقی کار کوي. بیا مش خو درس ویلې دی، مش چې درس ویلې دی، ته پر مش شل کال درس ویلې د دې ته پر مولې چې په کور کې کښینو، کله دې لپاره مو ویل دي چې راولاش یو شی یو لاس ته راوړن راوړو، یو لاس خپل د ولست لپاره یو کار وکړو، یو خدمت وکړو، دغه په مقابل کې هغه مشته ماشو پیسې راکې. دې مشته وایي چې څه په بل لارم پیسې پیدا کړم، موږ په کومه لار پیدا کړم؟ موږ په مارام لرو، موږ په حجاب کې راوړو، د خدای روی دی، د قران روی دی، یا چې خدای پر تاسو باندې چپاکی، یا چې خدای پر موږ باندې چپاکی.
ډېره مننه ستاسې تبصره مو واخیسته. اوریدونکو تاسو د یوې ازادي راډیو د یوې اوریدونکي غږ واورېدئ چې د کندهار ولایت څخه موږ تر زنګ وهلی وو. ښاغلی دانش، زه به ستاسې څخه پوښتنه وکړم. تاسې زموږ د دغې اوریدونکي خبرې هم واورېدلې. دوی یادونه وکړه چې دوی دوه ډوله حجاب کوي، یو حجاب یې پر سر باندې کړی وي، بیا یې بل سربیر ور باندې شنه چادرې کوي. ستاسو په نظر چې دغه حجاب نه دی، نو بل څه ډول حجاب باید ښځې وکړي چې طالبان یې کار ته پرېږدي؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو د راډیو اوریدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. او مننه له خورکۍ نه چې خښته تبصره یې وکړل او اخی خبرې هم وکړلې. خو افسوس خبره دا ده چې یو ډول حجاب کوي، د هغې په سر باندې بل ډول حجاب بیا اغوندي. هغې ته موږ حجاب هم نشو ویلی چادري ته، چې دوی په سر باندې بیا راغوندي. افسوس د دوی په غیرت باندې چې دوی په دوهمره کارونو کې بیا هم د یو چا د روزي مخه نیسي. یعنی دوی نه پوهېږم چې د کوم دین نه دوی خبرې کوي، د کوم مذهب نه دوی خبرې کوي، چې موږ د اسلام او د مذهب نه خبرې کوو، بیا په لوی خوله تاسو وایي چې یعنی د روزي لپاره نورې لارې هم شته. د کومې لارې شته؟
مطلب مولا دی خبر وسد اشتا چی کوي یو علال روزی تاسو د خلکو پر مخ باندې بندوي مطلب دا دی چې تاسو ښکارا د خلکو ته وایي چې یعنی مونږه پروژې سو راغلی سو په تاسو باندې د اسلام نوم بدنامو اسلام نوم خدای خکوي نه کله اسلام نوم خکوي نو خو حجاب خو همدا حجاب ده مخکې له تانه هم زما خویندو ښایسته حجاب درلودل او خو په اسلامیتي ژوند کول وسی هم کوي ته بیا څوک یې ټیکدار چې راغلی چې د اسلام په نوم باندې داسې پروژې مخې ته وړي چې هغه د اسلام د بدنامۍ سبب ګرځي خورکۍ ته زما وینا دا ده چې همت مو وبایلئ انشاءالله چې دو به تباه کېږي مونږ به نه تباه کېږو خپل اتحاد مو ساتئ خپل حق مو وایئ د چانه مه ډارېږي خیر ده څه وایي وایي سل دې عمرې خو د سلو سر دې نوم دي بس انشاءالله خپل اتحاد ساتئ دوی ظالم همیشه دایمي نه اوسېږي ظالم چې کوم ظلمونه کوي د هغې پایله حتمن حتمن معلومه وي نو کدی په خبرو باندې پوهېږي نو په خبرو یې ورته وایو که نه نو بیا به مجبوره یې چې ملت به راپاسېږي او دوی په مقابل کې به یو څه نه یو څه کوي
اغلی اکاخیل استاس څخه به دا پوښتنه وکم چې دغه خبرې تاسو واورېدلې زموږ د اورېدونکو خبرې هم واورېدلې آیا دا وضعیت تاس په نظر د وړاندوینې وړ وو او که هو مخنیوی یې څه ډول کېدای سوای
بله ما د خورکۍ خبرې واورېدې زه په رښتیا هم ډېره خفه وم خو نوره هم خفه شوم ځکه دا یو رقم تو ده چې په خپلو خویندو باندې دوی لګوي اوسنی نظام تاسو ما ته یو مثال راوړئ چې په تېر نظام کې او اوس او په راتلونکي کې کومه افغانه مسلمانه مېرمنه بې حجابه وتیره یو مثال یې اوس خو میډیا د هیڅ خبره پټه نه پاتې کېږي کیدای شي چې یو یا دوه یا درې مثاله دوی وایي بیا به هغه وخت موږ ومنو چې وو که چېرته ښځو ته ازادي ورکوي نو هغوی سو استفاده کوي الحمدلله چې تر اوسه پورې داسې کار نه ده سوی او نه کېږي هره کورنۍ چې په افغانستان کې ژوند کوي هغه د مسلمانۍ او د اسلام ادعا لري مسلمانان دي او هېڅکله دا کار نه کوي موږ په کورنۍ کې پلرونه لرو ورونه لرو خاوند لرو زامن لرو یعنی هېڅ امکان نه لري هېڅ دا خبره حقیقت نه لري چې دوی وایي افغانې ښځې بې حجابه دي دا صرف یو بوختان ده یو اتهام ده او لطفا نور په خپلو پاکو خویندو باندې په خپلو مسلمانو خویندو باندې چې په هر رقم شرایطو کې دوی حجاب منلی حجاب یې کړی په ګرمۍ او په یخو کې وتی دي په ضعیفه اقتصاد کې موږ او تاسو پوهیږو چې یو کس چې که هغه نارینه وي که ښځینه وي زده کړې کوي تحصیل کوي څونه مصارف دې ته په کار دي په دغه هېواد کې چې موږ او تاسو ژوند کوو هېڅ کورنۍ به داسې نه وي چې هغه 100% اقتصاد د هغه ښیي هم په تیر کې هم په اوس کې او هم به په راتلونکي ځکه موږ یو غریب ملک استو موږ اقتصاد نه لرو موږ فابریکې نه لرو بیا هم په دغه حالت کې زمونږ کورنۍ زمونږ پلرونه زمونږ میندې هم په زامنو هم په لورانو باندې په دې شلو کلو کې مخکې د هغې نه زده کړې کړي خپل اولادونه یې تعلیم یافته کړي تر څو وکولی سي د همدغه تعلیم د همدغه زده کړې د همدغه مسلک له مخې د وطن ته د ولس ته خدمت وکړي اوس هغه لکه څنګه چې خورکۍ ویلې چې ما زده کړې کړي زحمت مې ویستلی رښتیا وایي زه دا منم ورسره منګ په منګ باندې د بیت المال پیسې خرڅې منګ دولس کاله مکتب ویلې فاکولټا مو ویلې ماستری مو ویلې اوس چې منګ په کور کې کینو دما او د هغه خور مې چې هیڅ زده کړ نه دا کړې زمينه ورته نه د مساعد شوی یا چانس ورته نه راغله دما او د هغه څه فرق ده او که زه وایم چې دا ټولنه تنا په نارینه باندې مخته ځي نو دوی د مخته بوزي په هر ځای کې خویندو ته ضرورت شته په هر ځای کې ښځو ته ضرورت شته چې کار وکړي دا وطن په یو کس په دوه کسو نه ابادېږي دلته موږ باید لاس ورکړو 40 کاله په دې وطن کې په دې ملک کې جنګ تیر شوی اوس هم په موږ کې لاس وهنې دي اوس هم موږ دښمنان لرو سیاسي دښمنان لرو موږ ولې بېګانه او ته دښمن ته موقع او چانس ورکړو چې هغوی خپل اهدافو ته ورسیږي موږ ولې خویندې ورونه یو بل ته لاس ورنو کو موږ ولې دا وطن په ګډه جوړ نو کو په هیڅ مملکت جهان کې د دې زمکه په کورا کې د زمکه په خاکی کورا کې داسې هیواد به تاسو نه اندلې چې حالت تنا نارینه کار وکړي په هر ملک په هر مملکت کې هغه اسلامي که غیر اسلامي په ګډه باندې دا دوه جنس چې نارینه دی او ښځینه دی کار کوي خو زما فکر دا ده، زما نظر دا ده چې دا یو سیاسي بهره برداري ده، دا یو سیاسي استفاده ده. فقط همدغه نقطه دوی نیولې ده، او د دې تاوان او د دې ضرر چاته رسیږي؟ همدغه خپلو خویندو ته رسیږي. لطفا تاسو خپل سیاست ته لږ تغییر ورکړئ، اوسني نظام ته وایم یو بل شیوې نه، د یو بل تکتیک نه، د یو بل لار نه استفاده وکړئ. خو دا د خویندو شا مون نور پرېږدئ، دا ستونزې جوړېږي، اوس هم ستونزې جوړې دي. تاسو فکر وکړئ، هغه خویندې چې زمونږ کار کوو نن ورځ په کور کې ناستې دي، یو څه ناڅه چې دغه نظام چلېده، هغه هم د سقوط سره مواجه ده. نو د دې عواقب بېرته دوی ته نامبدګي دوی ته رسیږي، هغه ستونزې او ضرر او تاوان دوی ته رسیږي. خیر، موږ به حوصله وکړو، تل به دا رقم نه وي. آخر به خدای پاک زموږ غږ واوري، آخر به موږ بېرته خپلو غوښتنو او خپلو اهدافو ته ورسیږو. مګر دغه سختۍ او بدبختۍ چې په دې ولس تېرېږي، د دې جواب څوک وایي؟
ډېره مننه اکا خیلی صاحب. آغلی نفیسه، زه به ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه وکړم. اول خو تاسو د اکا خیلی صاحب خبرې واورېدلې، دوی ویل چې د طالبانو حکومت پر افغان ښځو باندې تور تړي چې دوی بې حجابي کړې ده، او په دې بانه باندې یې د کار څخه راوګرځولې. یو شمیر څېړونکي وایي چې د هغو طالب مشرانو چې د جګړې کلونه یې په بهرنیو هیوادونو کې تیر کړي دي، او هغو چې په افغانستان کې د جګړې ډګر تود ساتلی و، د دوی ترمنځ د افغانانو پر شیګړه، پرمختګ او حقونو د نظر اختلاف ته، آیا تاسو هم په دې باور یاست؟ او که داسې وي، ولې هغه طالبان د افغانانو تر څنګ نه درېږي چې د افغانستان ګټې ورته مهمې دي؟
لومړی خو دا چې دوی چې کوم بهتانونه په ښځینهو باندې لګوي، یا دوی هغه زمونږ پاکې او افغانې او باغیرته خویندې په دې نومونو باندې بدناموي چې بې حجابي کړې او څنګه او څنګه، شرم ورته پکار دی. مهرباني وکړئ، دا څوک چې په هغه کومه خوله باندې دا بهتانونه لګوي، او د بهتان سزا خو تاسو ټولو ته معلومه ده، مهمه ده چې زه تاسو ته تشریح کړم. راشه ورته مهرباني وکړئ، تاسو هغه خپلې مېرمنې مونږ ته راوخی چې ستاسو مېرمنې په پنجاب کې په کوم حالت باندې دي، ستاسو مېرمنې ورته په کوم حجاب کې دي او په کوم حالت. دا خو اوس نړۍ داسې نړۍ نه ده چې څوک په کونج کې ناست وي او د کوم حقیقت نه خبرېږي. نننۍ نړۍ داسې نړۍ ده چې حتی که چیرې په چاردیوالي کې په پټه باندې یو کار وشي، هغې نه هم خلک خبرېږي. تاسو یو پروژه وای راغله، یو لسم د سپتمبر نه دا پروژه مو عملی شوله، او تر ننه پورې په تاسو باندې کار وشوله، او نن هم یو پروژه استه، او بالاخره سبا ته هم پروژه اوسېږي ختم بشي. دا واضح خبرې دي، هغه خبرې دي چې په کتابونو کې لیکل شوي دي، مطالعه ور باندې پکار ده چې خلک یو کې، او خلک باید په دې باندې پوه شي چې دا څوک دي او څوک څنګه راغله. یو خبره بل، کوم طالب کوم خلک چې وایي چې داوه د دې کوي چې موږ افسوس کوو، موږ مثلا د افغانستان ګټې مو په نظر کې نیولې دي، او څنګه او څنګه، راشه مهرباني وکړئ، د خپل خویندو، د خپل ورونو، د خپل غیرت او د حیا سره ودرېږئ. کنه که تاسو سپیشل جهاد کړی وي، تاسو خو بچوکۍ نه غواړئ. نن له الف نه تر یا پورې ستاسو ټول په چوکۍ کې ناست دي، او د جهاد نارې هم تاسو وایي. ما ته وایي چې په اسلام کې کوم رهبر جهاد کړی دی او بیا یې چوکۍ نیولې ده؟ خپل هم دغه زموږ رسول چې ټول عمر د درش په تکاله عمر په دې باندې تیر کړ چې موږ ته ټول ته اسلام راورسې، آیا دې د رهبریت چوکۍ نیولې وه؟ آیا دې خپل ځان رهبر اعلان کړو خلکو ته د ژوند یا د شخصي مسایلو خوونه کوله چې تاسو داسې ژوند وکړئ چې کوم څه زه غواړم؟ نه، هغه د اسلام خوونه ورته کول، د حق خوونه ورته کوله، نورې په کې کار نه لرو. لا، دغه قرآن آیات دی، لا اکراه فی الدین، هیڅ سختی په دین کې نشته. ته څوک یې چې تا نن د رزق روزي لاره بنده کړې ده مسلمانانو ته، د پوهنتون لاره دې بنده کړې ده، د مکتب لاره دې بنده کړې ده؟ مطلب دا دی چې په جهالت کې ملت وساتي، ملت په دې باندې مجبور کړي چې یعنی تا غوندې څه جوړ شي، انتحاري و دې مسایلو ته مخه کړي. زما غوښتنه دا ده چې ذهنیت مه پرېږدئ چې ذهنیت د تروریستي شي.
ذهنیت ځای په پټه باندې هم او په ښکاره باندې هم هر څنګه چې وي د تعلیم لارې مه پرېږدئ. که دوی مکتبونه تړلي دي سل نورې لارې راوسپړئ او وکولی شو چې ښځینه مو د تعلیم څخه لرې ونه اوسېږي، ځکه چې که چیرې ښځینه له تعلیم څخه لرې اوسېږي په زرګونو نور طالب به پیدا شي، په زرګونو نور داعش به پیدا شي او دا ملت به نور څنګه شي غرق به شي. د همدې په خاطر باندې که چیرې داسې وي چې څوک په خارج کې جنګېږي او څوک په داخل کې جګړه یې توده ساتلې سړه ساتلې، که چیرې یو باغیرت طالب هم د دو په منځ کې وي راجیږ د شي ووایي چې مونږ فیصله جهاد کړی دی او راشي مونږ میدان کې استو، مونږ غواړو چې بېرته اصلي اسلام خلکو ته وروښایي، مونږ ټول یې په څنګ کې ولاړ یو، اول زه له سره تېره یم ورسره ولاړه یم، ورته هم راشه جګړه کوي جګړه به در سره وکړم، که چیرې سولې نه خبرې مخته وړې سولې نه به یې در سره ویسم. خو ته ولې د ملت په سر باندې څه کوي؟ د اسلام په سر باندې لوبه کوي، اسلام خلکو ته بد معرفي کوي. دلته اسلام نه خلک زړه تورې شوي، ته اسلام د وحشت دین دنیا ته معرفي کوي. نن سبا خو دنیا کې خلک دا نه وایي چې اسلام بهترین دین دی، بلکې ستا کړنو ته چې ګوري وایي چې دا چې جهاد دې ته نوم ورکوي او اسلام ټیکهدار ده، نو اسلام داسې دی. ته خو د اسلام نوم بدوې که نه؟ تعلیم ته اسلام څه درجه ورکړي او تاسې درجه ورکړي.
اغلی همیرا اکا خیلی ستاس څخه به هم همدا ورته پښتنه وکم، آیا ستاس په نظر د هغو طالبانو ترمنځ چې په بهر کې ژوند کړی دی او هغو چې په افغانستان کې جګړه اوږده کړه ترمنځ د نظر اختلاف سته پر ځینو مسایلو، لکه د افغانانو لپاره پرمختګ او د افغانانو بشري حقونه تامین کول؟ که تاسو فکر کوئ چې ټول طالبان په یو نظر دي، ځکه که په دوی کې د نظر اختلاف وای یو څوک خو به راپورته سوی وای، لږ تر لږه یو خبر خو به کړی وای چې دغسې د ښځو پر مخ باید د پوهنتون دروازې ونه تړل سي، کارونه باید ځینې وانخیستل سي او د افغانانو ښېګڼه باید په نظر کې ونیول سي؟
زه فکر کوم تر کومه ځایه چې زه اوریدلې مې دي یا خبره یې ما خپله، په اوسني نظام کې هم ځینې اختلافات شته دي. مثلا یو تعداد کسان د نجونو د زده کړې سره د ښځو د کار سره موافق دي او یو تعداد نور هم سخت مخالف. خو کوم برداشت چې ما کړی یا څه مو چې اوریدلې دي هغه دا دي چې هغه کسان چې سخت دریځه دي او د ښځو حقوق نه مني هغه برلاسې دي په هغه کسانو باندې چې هغوی مثلا میانه راودي یا دغه د ښځو زده کړو یا د ښځو کار ته تعلیم ته دوی مثبت نظر لري. نو زه فکر کوم د دوی په منځ کې هم اختلافات دي، خو زما هیله دا ده چې دوی په خپل منځ کې سره کینی باید د نورو اسلامي هیوادونو نه یو څه زده کړي او معلومات وکړي چې په هغه هیوادونو کې چې هلته مسلمانان ژوند کوي، حتی عربستان درته ویلی سم هلته هم ښځې کار کوي. موږ داسې اسلامي ملکونه لرو چې ښځې هلته رئیس جمهور دي، لکه حلیمه یعقوب چې د سنگاپور رئیس جمهور ده. همداسې په دا رقم ډېر مثالونه نور شته دي. ښځې هم ښه استعداد لري، ښځې هم کولی شي د یوې ټولنې په بیا رغونه کې، په پرمختګ کې، په اقتصاد کې، یعنی په هره برخه کې مثبت رول لري او کولی شي. زه مطمئنه یم، اعتماد لرم. خو زما غوښتنه دا ده چې زموږ اوسنی نظام که غواړي چې آینده ولري، که غواړي چې پاتې شي او که غواړي چې په رښتیا هم د افغانستان لپاره راغلي او د دې وطن د جګړه ځپلې د دې ولس دردیدلې ولس لپاره دوی کار کوي، باید په خپلو پرېکړو کې، په خپلو نظریاتو کې مثبت بدلون راوړي. زه فکر کوم چې د زشت او د ظلم نه هیڅکله مثبت لاسته راوړنه لاسته نه راځي.
مننه. اغلی نفیسه، تاسو واوریدل چې اغلی همیرا وویل چې د دوی په نظر په طالبانو کې منځلاري کسان هم سته. که منځلاري کسان وي ولې ژغ نه کوي؟ ستاسو په نظر دا طالبان که منځلاري پکښې کې سته، د دا ډول پرېکړو مخالفت ولې نه کوي؟
عامو اصطلاحګانو کې یا کوم ځایونو کې چې موږ کینو یا موږ خپل همدغه ملت چې کوم ځای کې راټولېږي، دوی دا په دې عقیده باندې دي چې کېدای شي طالبان دوه ډلې دي، او ځینې منځلارې دي او ځینې غواړي چې د ښځینه او مکتب خلاص شي، او ځینې نه غواړي چې سختدریځه دي او مکتب پوهنتون دا ځایان نه غواړي چې خلاص شي. د دې تر څنګ دوی ترمنځ اختلاف دی او برلاسې هم هغه سختدریځه خلک دي. زه وایم د ملت زور خو هیڅوک هم نه لري. راشه که د ملت نه پوښتنه وکړه، آیا ملت نوي سلنې نه زیات نه غواړي چې مکتب او پوهنتون خلاص شي؟ کچیری منځلاري خلک په دوه کې شتون ولري، اول خو زه عقیده باندې په دې عقیده نه یم چې منځلاري خلک په دوه کې شتون ولري. کچیری شتون هم لري نو تاسو راشي ووایئ چې موږ دغه مکتب، دغه پوهنتون، دغه د کار زمینه غواړو چې خلاص شي. نو ملت خودو سره دریږي کنه، هغه د ملت غږ خودو سره شته دی کنه، ټول ور سره دریږي کنه. هغه نیم قشر د جامعې چې دا خزینه دي دا خو سره دریږي کنه. راشي تاسو خو غږ وباسي، تاسو غږ کومه دی چې موږ اورېدلې دی چې غواړي چې پوهنتونونه هم خلاص شو، مکتبونه هم خلاص شو. صرف راشي په رسنو کې دومره ووایي چې دغه دغه شی په دین کې دی، او لکه ستانکزی چې وویلي چې مثلا باید دغه کارونه استفاده وشي او د خلکو زړونه لاسته راوړلی شي او مکتبونه خلاص شي، خو ته ملت باندې غږ وکړه کنه، دا ستا حق دی. ورته ووایه چې زه در سره ولاړ یم ملت، راځه فلانی دې زورور دی، راشه را سره ودرېږه چې فلانی د زور نه واته. نه، دا داسې خبر نه ده. منځلارې او سرزورې پکې نشته دی. کم فرمان چې له نورو نه اخلي هغوی دوی عملي کوي. هیڅ وخت په واک کې نه دي، هیڅ کوم داسې رهبری نشته، امیر المؤمنین نشته دی چې دوی خپل په هغو نه فرمان واخلي، بلکې د دوی فرمان بردار څوک دی؟ د دوی هغه فرمان ورکوونکی وبخي څوک دی؟ دی باندې موږ تاسو ښه پوهیږو. دا د نورو پروژې دلته عملي کوي، دلته صرف اهداف لري. خچې دا ملت تبا کو، بیا به شل کال وروسته ملت پوهیږي چې هو طالب داسې یو پروژه او راغله موږ یې تبا کړو. ولاړ شل کال وروسته بیا دوی تحلیلونه کوي، شل کال وروسته به چې ملت ښه تبا شو، ښه وځپلی شو، ښه د تعلیم نه پاتې شو، ښه صحیح بربادیانې کې رامنځته شولې، جنګ و جګړې بیا رامنځته شولې، بعد له هغې نه به دا ملت بیا وایي چې والا طالب دغسې خلکو دغسې. م پرېږدي دا تاریخ صفی مونوري توري شي، م پرېږدي همدای وخت دی، همدای که په خبرو باندې کیږي، په هر څه باندې کیږي، را پاتېږي، خپل سرنوشت مو جوړ کړئ. ولې داسې کوئ؟ تاسو باندې خو څلوېښتونه هم زیات کلونه تېر شو، همدا جګړې دي، همدا تورتم تیاری دي در باندې تېرېږي. بس دی کنه، دا لوبې به نور څنګه تا باندې پرېږدي کوي؟
اغلی نفیسه، تاسو یادونه وکړه چې د طالبان یو پروژه ده چې تاسو په نظر د بهرنیو هیوادونو څخه، د کوم بهرنی هیواد څخه دلته پر افغانانو باندې تپل سوی ده، خو طالبان وایي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې خلکو ته حقونه ورکوي، او د دوی په نظر دغه د اسلام چوکاټ دی چې دوی څنګه چلند کوي د افغانانو سره. تاسو په دې اړه څه نظر لري؟
کوم اسلام چوکاټ دی؟ زه خو ما خو چې څومره اسلام کې تعلیم کړی دی، څومره چې مې لوستی دی، او زه نه پوهېږم چې دا د کوم مولوي یا د کوم کتاب نه دا اسلام دی راخستی دی چې عملي کوي. زه په دې باندې هېڅ نه پوهېږم چې دا د کوم ځینه راخستی دی دا اسلام. موږ تاسو حدیث لرو ښکاره، او سری حدیث لرو، ښه صحیح په کتابونو کې ثبت شوی دی چې اعلان په هر ښځینه او نارینه باندې فرض دی. دا راځي محترم راته وایي چې دا مباح دی. ښځه دا مباح کنه؟ چې مباح دی یو مسلمان غواړي چې علم حاصل کړي، ته یې مخه څنګه نیسي؟ دا کوم دي په کوم ځای د اسلام کې راغلی چې ښځه دې تعلیم نه کوي او د هغې مخه ته ونیسه؟ یا ښځه په تعلیم سره فحشا کې داخلیږي، یا به حجابي کوي؟ نه. ته مهرباني وکړه، زه به تاسو ته یو حقیقت ووایم. په جلال آباد کې یوه شفخانه ده، دا د سترګو لیدلی حال دی. طالب خپله ښځه راوستله، په هماغه ورځ باندې دوی د پوهنتون دروازې تړلې وې، نو هلته هم خلکو بایکاټ اعلان کړی و، او ښځینه ډاکترانې هم نه راتللې شفخانې ته. نو ده د خپلې ښځې سره راغې، ښځې هم چادري سر کړې وه، البته لوړ پورې طالب نه و، داسې سپاهي غوندې و. نو چې کله دی راغې، ویل چې ښځینه ډاکتران چیرې دي؟ هغه ورته وویل چې زموږ یو خپلوان و. هغه ورته وویل چې ډاکتران نشته دی ښځینه، هغوی بایکار اعلان کړی دی او زه یم. او دا ښځه ډېره سخته ناروغه وه، ویل چې زه خو غواړم چې مېرمنې ته مې قانون لګوم، نو څنګه وکړم؟ هغه ورته وویل چې ښځینه نشته، مهرباني وکړه زه به یې ورته لګوم. ته به یې څنګه لګوې؟ ډېر زیات غصه شو. هغه ورته وویل چې تاسې بندې کړې ښځې کنه، اوس که چیرې د چادري په سر تاته قانون لګوم، خو چادري به همداسې در سره وي، او زه رد خو نشم پیدا کولی. که چیرې نه یې لګوې، نو مهرباني وکړه لاړ شه، او که لګوې نو لاس را بېرته که چې زه یې در ته لګوم. نو دا طالب مجبور شو چې د خځې لاس را بیرته کړي او اناجنه ورته کنول ولګي. ښه، زه خو تاسو یو دا وایم، که چیرې تا په ښځینه باندې هغه ورځ باندې دا پوهنتونونه نه وې بند کړی، نو هلته به نارینه ستا د ښځې لاس نه نیولو. یوه خبر، که چیرې ته زمینه برابره کړې چې هره زمینه کې وي، که هغه انجینر وي، ډاکټر وي، استاد وي، هر څه چې وي، په علم دروازې ورته خلاصې کړې، د دغې موبا علم نه ته پیشرفت کړې، ستا ضرورت پرې رفع کېږي، ستا په جامعه کې فساد کمیږي. کله چې د فساد په جامعه کې کم شو، نو اسلام خو همدا غواړي چې فساد او بد اخلاقي دې نه اوسي. کنه
ډېره مننه نفیسه دانش صاحب او همیرا اکا خیل صاحب، ستاسو د وخت څخه چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اورېدونکو، د مخکښ شدې خپرونې وخت هم پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي راډیو لوونه تر وو.